په دې خبري ټولګه کې پر غزې د اسرائیل د بيدونو دوام اسرائیلی پوځیانو د هوا او ځمکې د لارې پر غزې بيدونه زیات کړي دي. ملګرو ملتونو د اوربند غوښتنه کړې. پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ملګرو ملتونو د پاکستان د حکومت نه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی وځنډوي. ویره دا ده چې دا کار به یو لوی بشري ناورین رامنځته کړي. او د پکتیا بالاحصار د ورانېدو خطر د بالاحصار ځینې برخې ړنګې دوته نږدې شوې. ځایي خلک او قلموال وایي که دا تاریخي کلا ترمیم نشي نو ښایي پاتې برخې هم ونړي.
السلام علیکم خراغلاست. نن شنبه د اکتوبر د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو دا او زموږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاټ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه احمد شکیب یم. د اسرائیل پاوز ویلی چې د غزې شمال تننوتلی او د هوی جنگي جټ الوتکو په دې سیمه کې ترزمکې لاندې 150 اهداف وشتلی دي. په دې اړه نور معلومات له برېښنا مرخې نخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. برېښنا جانې څه ویل کیږي چې د اسرائیل پاوز کوم ځایونه په نخښه کړي او آیا د کومې متارکې څرک شته؟
سلامونه او خیچاره. د اسرایلو د پاوز په خبره په وشتل شوی او ساحو کې سمت سي ترزمک اعلان دي. جنگي ساحه او نورې زیربناوي شامل دي. اسرایلو د شنبه په سهار ویل د وی پاوزيان چې د جمعې په شپه غزي ته استول شوی اوس هم آلته ډیره دي. د اسرایل د پاوز ویان دانیل هاګری د جمعې په ماخام ویل چې د دغه هیواد پوځي ځواکونو په غزې کې خپل بریدونو ته زور ورکړی او هڅه کوي چې د غزې په ترانګه کې د حماس په تونلونو او بنسټیزو تاسیساتو پراخ بریدونه وکړي. د اسرایلو پاوز پر حماس تور لګوي چې د غزې په ترانګه کې له روختونونو څخه کار اخلي او له غزای پر اسرایل بریدونه کوي. خو د حماس د سیاسي دفتر یو جپوري غړي عزت الشرق دغه تورونه رد کړي او ویل چې دا ډول اداوې د عامو فلسطینیانو وژلو ته لاره هواروي. د راپورونو له مخې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو له پیل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطینی قربانیانو شمیر تر 2300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. که څه هم پر غزې اصلي ځمکني عملیات لا پیل شوي نه دي، خو بیا هم د اسرائیلو د دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات به ډیر ژر پیل شي.
غزا
مخ په غزا کې د جګړې په پړاوونو کې د پرمختګ په حال کې یو 13 شپې اسرائیلي ځواکونه د غزې شمال ته ننوتل او د عملیاتو ساحه پراخه کړه. په دې عملیاتو کې پیاده ازغروال جنگي انجینری او توپچی ځواکونه برخه لري چې په درنو وسلو سمبال دي.
له پرون جمعې ورځ رئیس په غزا ترانګه کې مخابراتي خدمات هم بند شوي او په سیمه کې کلابند شوي او خلکو سره تلیفوني اړیکې پرې شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خبرداري ورکړای دی چې په غزا کې د مخابراتي خدماتو بندیدل به د دې سبب شي چې هلته پراخ ظلمونه له نړۍ پټ پاتې شي. همدارنګه د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د دزبندۍ یا متارکې د قرارداد تر منځوري وروسته هم د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه وه.
موږ د وژنو، تلفاتو او ترور او تباهۍ د ختمولو په لټه کې یو. البته د هغه څه دي چې د اشغالګر ځواک استازي به پرې پوه نه شي. له دې وروسته به هم هغه د سازمان ته راځي او د جبر له لارې به هڅه کوي هر څوک دې ته اړ کړي چې د ځان د دفاع لپاره د دوی ناوړه جرمي تعریف ومني.
همدارنګه اروپایي ټولنه هم په بروکسل کې تر غونډې وروسته غزې ترانګې ته د بشري مرستو د رسولو په هدف د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړې کې د متارکې یا د بشر دوستانه دلایلو له امله د جګړې د وقفې غوښتنه کړې ده. په بروکسل کې د پنځشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د دوه ورځې غونډې پر مهال په بهر کې د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهره هم وشوه. د اروپا په کچه د فلسطینیانو او اسرائیلو ملاتړو مظاهره کوونکو د اروپایي ټولنې د کلک ملاتړ غوښتنه کړې ده. د اکتوبر په 1 د حماس تر برید وروسته اروپا د نړیوالو قوانینو پرانا کې ل اسرائیل څخه ملاتړ وکړ چې د ځان دفاع وکړي، خو جګړې داخلي اختلافات رامنځته کړي دي ځکه د فلسطینیانو د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. تر څو ساعتو خبرو وروسته مشران په دې صلاح شول چې باید اجازه ورکړ شي چې د غزې ترانګې ته لا نورې مرستې ورسول شي او جګړه کې وقفه راشي.
په کار ده چې غزې ته مرستې ډېر ژر او پرته له ځنډه ورسول شي.
څېړونکي وایي د اروپایي ټولنې د سرمشریزې اعلامیه د پام وړ ده.
داسې ښکاري چې هغوی په دې ډېر بحث وکړ چې آیا د بشري موخو لپاره په جګړه کې وقفه یا ډېرې وقفې وشي. ظاهرا ډېرې کسانو فکر کاوه چې د اوربند لپاره پخوانۍ غوښتنه له وخته یو څه مخکې ده، کوم چې هغوی ونه غوښتل غوښتنې وکړي.
اروپایي ټولنې د منځنی ختیځ د شخړې د هواري په موخه د دوو دولتونو په رامنځته کېدو د بیا تمرکز غوښتنه وکړه.
موږ همداشان پریکړه وکړه چې د سولې د یو نړیوال کنفرانس څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ د هیلې تایید وکړو، کوم چې باید ژر جوړ شي.
د حماس پر اهدافو د اسرایلو بریدونه دوام لري. څېړونکي وایي د اروپایي ټولنې تازه اعلامیه به کوم لوی تاثیر ونه لري.
حقیقت دا چې له ډېر مودې راهیسې او په هر مورد کې پر اسرایلو د اروپایي ټول نفوذ ډېر محدود دی.
بلخوا په داسې حال کې چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین جګړه روانه ده، اروپایي ټولنې په راتلونکو څو کلونو کې له اوکراین سره د 350 میلیارد ډالرو پر مرستې هم بحث وکړ، خو تر دسمبر مخکې د وروستي توافق تمه نه کیږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ، واشنگتن.
ګرزو امریکا ته جو بایدن د یو داسې ولسمشر په توګه چې تل یې د دایمي جګړو د پای ته رسولو پر ناره کمپاین کړی په غزه او اوکراین کې د جګړې سره مخ ده. د دې سره سره د چین او تایوان ترمنځ هم ناندرۍ زیاتې شوې دي. په دغو ناندرۍ سره چلند به په 2024 کال کې د نوموړي پر بیا ټاکل کېدو اغیزه وکړي.
د غزې پر تړانګه د اسرایلی بریدو لامل د حماس لخوا تمویلیدونکي د روغتیا وزارت وایي چې په دغه سیمه کې له 2000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ولسمشر بایدن په دې اړه تبصره کړې.
زه په دې اړه چې فلسطینیان د وژل شویو خلکو په اړه رښتیا وایي کوم نظر نه لرم. زه مطمئن یم معصوم خلک وژل شوي دي. دا د جګړې کولو بیا ده.
د امریکا د ولسمشر دغه تبصرې عرب توکم امریکایان، مسلمانان او نور غوسه کړي دي. دوی له وړاندې د غزې د جګړې سره د چلند په اړه احتجاج کوي.
دا یقیناً هیښوونکې او حیرانوونکې تبصره ده که یوازې زر فلسطینی کوچنیان وژل شوی وي، آیا دا به ولسمشر خوشحاله کړي؟
د امریکا روڼ دي هم په غوسه دي. په کانګرس کې د جو بایدن د ډیموکرات ګوند نو سناتورانو د اسرائیل څخه د ملاتړ او د حماس د محکومونو لپاره د وړاندې شوی قانوني لایحه پر خلاف رائے ورکړه.
د امریکا په يهودانو کې چې د ډیموکرات ګوند کې مهمه برخه ده او د ډیموکرات ګوند څخه ملاتړ کوي، د غزې د جګړې په اړه د ولسمشر بایدن د دریس په اړه پراخ ملاتړ موجود دی.
د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو د بایدن له خوا له امریکا د باندې جګړو ته د پیسو ورکولو په اړه شکمن دي. په دوه کسانو کې یو هم د امریکا د استازو د جرګې نوی مشر مایک جانسن دی. د اوکراین ته له شرایطو پرته د پیسو لیږلو مخالف دی.
لومړی قانوني مسوده چې زه به جرګې ته راوړم هغه به زموږ د دوست هیواد اسرائیل سره د مرستې په اړه وي. دا اوس هم ناوخت دی.
شنون کی فکر کوي چې آیا د فلسطینیانو د تلفاتو کمې دله او غزې ته د بشري مرستو رسول امکان لري؟ غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو خبرونو کې بنگلاديش کې عمده سیاسي اپوزيسيون د شنبه په ورځ د لمړي وزیر شیخ حسینا د حکومت پر ضد یو لړ اعتراضونه پیل کړي دي. له څو ورځو راپدې خو د اعتراض د پیلېدو نخې نخانې ښکاری دي ځکه چې زورګونه کسان مرکز ډاکې ته په همدې مخ راغلي وو. د مخالف ګوند لزګونه غړي نیول شوې دي. معترضینو لمړي وزیر شیخ حسینا نه د استعفا او د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دا رنګ دوی ټینګار کوي چې د بنگلاديش د ملي ګوند د خالد ضیا په وړاندې د ټول الزامات لغوه او اجازه دی ورکړل شي چې دغه سیاستوال دی د دربنن لپاره بهر ته سفر وکړي. له بلې خوا حاکم عوامي ګوند هم خپل دفتر ته څیرمه لاریون کړی او هغه سوله ییز بللی دی. په قزاقستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په یوې فابریکې کې د اور لګېدو له پیښې وروسته ولسمشر قاسم جمرات توکایوف د ارسلرمیتل کمپنۍ د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو بده کمپنۍ بللې ده. چارواکو د شنبې په ورځ ویلي چې په دې اور لګېدنه کې 2 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر خلک ترې تم دي. ولسمشر توکایوف د حکومت نه غوښتي چې د کمپنۍ کنټرول دې په لاس واخلي. د پیښه په قزاقستان کې تر ټولو ناوړه هغه بلل شوې ده. د قزاقستان ولسمشر د قربانیانو د کورنیو سره کتلي او د یک شنبې په ورځ په هیواد کې د ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران خبری آژانس ارنا د شنبه په ورځ خبر ورکړی چې وشپاړس کلنه ایرانی انجلۍ ارمیتا جیروان چې ګمان کیږي د حجاب په سر یې د مسلینو سره شخړه کړې وژل شوې ده. ویل کیږي چې ارمیتا مغزي سکته کړې. هغه د اکتوبر په لومړۍ نیټه کوما ته لاړه وروسته یې سا ورکړه. د بشري حقونو ډلو د لومړي ځل لپاره د ارمیتا د بستري کېدو په اړه خبر ورکړی او ځینې عکسونه یې خپاره کړي وو. څومره د مخکې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب په سر وژل شوه چې یو لړ پراخ اعتراضونه یې وپارول. د ایران حکومت وایي چې ارمیتا ته حکومتي مسؤلینو کوم زیان نه دی رسولی. پسیما کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغانو کډوالو د بیرته ستنولو بهیر دی وځندوي. ملګری ملتونه وایي چې دا کار یو لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې څه باندې 1 میلیون بې اسناد افغانان د پاکستان نه د ایستل کېدو د خطر سره مخامخ دي. پاکستانی چارواکي وایي یوازې هغه افغانان د پاکستان ته سفر کوي چې پاسپورت او ویزه لري.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې ضرب العجل ته 2 ورځې پاتې دي، مدافع وکیلان د پاکستاني پولیسو لخوا په ناوړه شکل د افغان کډوالو د نیولو او له هغوی څخه د پیسو د اخیستلو خبر ورکوي. ذوالفقار خان په پېښور کې د کډوالو په یو کمپ کې پیدا شوی او د هغه په شان ګڼ شمېر نور افغانان هم په نیمه دایمي کورونو کې استوګن شوي دي.
زمونږ اولنۍ کور پاکستاني دی، بیا افغانستان دی لکه چې مونږ پیدا شو او دلدم شل کال دیش کال تیر کړ. زمونږ امید چې مونږ د کارټونه میلاو شي او کارټونه میلاو نو شو مونږ دا مونږ جوړ نکړم دې وجه نه چې مونږ د کارټونه میلاو شي. اوس مونږ بس یو میاشتې راکو او واپس خپل وطن ته لاړ شو.
کچا باندې افغان کیم کې حالت مونږ غوغانې وي، بس غوغانې مونږ حالت پری خو دلې او عمل ته پاتې شو. نور خرڅېدم نه درې لګه غوا یو لګ باندې خرڅېد غواګانې پرې را بارډر کې دا کارو خو بس وای غواګانې نه پرې دي. مونږ ته څه خبر شو
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند زهرا ممتاز بلوچ د رپورټنې په ځواب کې چې یو شمېر کډوال د طالبانو له بیا راتګروسته هغه یو تدللی او کچيري بیرته افغانستان ته ولېږدول شي خای ژوند په خطر کې ولويږي وویل.
پاکستان ویلی چې دا پالیسی به په مختلفو برخو او ګامونو کې عملي کوي. موږ به په دې لړ کې نور ملاحظات هم په نظر کې وساتو. په ځانګړې توګه د هغو خلکو مخه به نیسو چې غیر قانوني تجارت کې لاس لري. که څوک زموږ د پریکړو خلاف محکمې ته تلل غواړي دا ازادي هم لري.
بلخوا د بلوچستان ایالت په چمنخار کې د خلکو اعتراض دویمه اونۍ ته غځېدلی. اعتراض کوونکي د پاکستان د حکومت پر هغو نویو مقرراتو انتقاد کوي چې لمخې به یوازې په ویزا او پاسپورت پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کیږي. اعتراض کوونکي وایي نوې مقررات د لسیزو دود لمنځوړي.
خلق د اویا کن رهیسی پر د سړک یوازې په شناخت کارت او تذکره باندې سفر کوي. موږ د پاسپورت هیڅ د سیستم نه منو.
وی وی نوې مقررات خپلوان سره بیلوي. دا اعتراض د سیمه ایزو سیاسي ګوندونو او د سوداګرو د ټولنې لخوا پیل شوی دی.
چمن کې عوام
د چمن او پاونستان کې د سرحدي سیمو خلک د یو قوم کسان دي.
سیمه ایز مشان هم وایي چې په پوله په ساده ډول د تګ راتګ اجازه د خلکو د معیشت او ژوند لپاره مهم دی.
په چمن کې نه میوشته او نه هم محصولات او نه هم په دې سیمه کې کومه فابریکه شته. دا سرحدي پوله موږ ته د کار زمینه مساعدوي. که د ویزې محدودیت عملی شي موږ عاید چیرې ترلاسه کوو؟
د بلوچستان د معلوماتو سرپرست وزیر جان اڅکزای چمن ته ولاړ او له اعتراض کوونکو سره خبري وکړې، خو خبرو پایلن نه درلوده.
هر څوک چې دلته له هر ځای د هیواد ته داخليږي باید پاسپورت او ویزه ولري. که تاسو د هیواد ته داخليږئ نو تاسو باید شناخت کارت، پاسپورت او ویزه ښکارا کړئ.
پاکستاني چارواکي وایي هر ورځ کابل لس زره کسان له جنوب لویدي سرحد څخه د هیواد ته داخليږي. دا د بی اسناد افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت د ځپونکو اقداماتو وروستی مورد دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې استازي ستيفن رودریکس امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د شاوخوا 20 کورونو جوړولو ته اړتیا ده. رودریکس وایي چې د اوکراین جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ شخړو د افغانستان موضوع تر سیوري لاندې راوستې ده.
ایا کولای شئ په هرات کې زلزله ځپل ته د برستر سوال د بهیر په اړه مخکې معلومات راکړئ؟
The starting point is just to recognize that since
Bahirat wilayat ki da zalzalo aghizi de riziyati we la yusulu 14000 ziyat kasan pa mustaqima to gaghizman siwidi زموږ د تازه ارقامو لمخې 1500 کسان مرسیوي، له 2000 زیات کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی دي او په زرګونو کسان ټپیان شوی دي. موږ په ملي کچه د ناورین په اړه خبرې کوو. د ملګرو ملتونو ګڼ شمیر ادارې سخت کار کوي تر څو اغیزمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په سیمه کې خلک چې اغیزمن شوي تر هر څه مخکې د لنډ حالی سرپنا برابرول ورته لمړی توپ لري.
لکه څنګه چې وینم راسته په خپل وخت رسیدلې نه دي، آیا فکر کوي نړیوال ټولنه افغانستان هیر کړی دی؟
اجازه راکړئ چې یو شمیر نړیوال همکاران، اروپایي اتحادیه، جرمني، فنلند او ځینو نورو هیوادونو په چټکه توګه مالی مرستې وکړي. تاسو سم وایست، افغانستان یو داسې هیواد دی چې د لسیزو کلونو ویجاړیو څخه راوتلی هیواد دی او اوس په کې لوی ناورین رامنځته شوی دی. فکر کوم افغانستان اوس د خبرو په سر کې نه دی، ځکه ځینې نور جدي مسائل مخې ته راغلي دي، لکه د اسرائیل او حماس ترمنځ مسأله، د اوکراین جګړه، لویدیز سودان او داسې نور. دا ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې دغه شان ننګونو څخه پام او ملاتړ لاسور نکړي. لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، افغانستان له څلورو لسیزو ناورین څخه راوتلی دی چې په هیواد کې پر اقتصاد، خلکو او زیربناو اغیز کړی. که تاسو په افغانستان کې لیري پرتو سیمو ته لاړ سئ، ډېر ستونزمنه ده چې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او اساسي زیربناوې پیدا کړي. د هیواد له نیمایي څخه زیات وګړي په لوږه کې ژوند کوي. د 15 میلیونو وګړو څخه شاوخوا 14 میلیونه یې کافي خواړه نه لري.
کومه اندازه پیسې چې د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره ورته اړتیا لري، آیا ترلاسه کړي دي؟
دته لاند جواب نه دی. اجازه راکړئ د ملګرو ملتونو څخه راپیل کړم، ځکه یو ان ډی پی په هیواد کې د ملګرو ملتونو په همغږي کار مخې ته وړي. سږ کال ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 3.2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده، تر څو وکولای شي په هیواد کې بې وزله او له لوږې سره مخ کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. په دې وروستیو کې کېدای شي تاسو اوریدلی وي چې د خوړو نړیوال پروګرام پریکړه وکړه چې میلیونونو اړو کسانو ته مرستې کمې کړي، هغوی مالی سرچینې نه لري. موږ اړتیا لرو چې په هیواد کې خلکو ته د ژوند ژغورنې په موخه مرستې سره راټولې کړو، خو د ملګرو ملتونو پراختیايي برخه کې موږ هم له ننګونو سره مخ یو. افغانستان لویو ستونزو سره مخ دی. لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، په هیواد کې له نیمایي څخه زیات شمیر خلک بې وزله دي. خلک په هیواد کې لومړنیو اساسي اړتیاو ته لاسرسی نلری. سش کال موږ لشتر لژه 250 میلیون ډالر او تارتیا لرو، اوس موږ 150 میلیون ډالر پیدا کړی، خو لا هم 100 میلیون نورو ته ارتیا لرو ترڅو وکولای شو د خلکو لمړنی ضرورتونه برابر کړو.
د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتاک د وی سیالي پرات کې خپل قزاقستاني سیال ته ماتي ورکړې ده. لوبه د جمعې پورس په مسکو کې وشوه او هوتاک وتوانې چې خپل سیال لمخې لري کړی. هوتاک هم د اوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. هوتاک صاحب سلامونه، جوړ په خیر. یادیږي دي چې د ورجینیا په ایالت کې لوبه وکړه او لقفس نه وتلې.
سلام تاسو ټول لیدونکو ته، په دې لږ خو صحیح ډیره مننه.
شوخی مې وکړه، رښتیا هم تاسو چې دلته امریکا ته راغلي وای ډیر ښه تمرینات مو وکړل. په هر صورت پښتنه مې دا کوله، آیا دغه تمرینات او د امریکا تمرینات تاسو په سیالو او لوبو باندې کوم اثر درلود؟
ډیر مثبت اثر درلود. ک بیګا د لوبه چې ما وګټله په سبمیشن کې نه جیدسو کې، نو دغه تخنیکونه هم امریکا کې زده کړی ول مخکم زول خو لام ډیر راو کلام به ډیر کار وکړ. نو د جیسو د مامور له ډیر خلک کړای وو، ډیر ښه اثر کړای دا
له تحولات ورسته ممکن دا د لوبو تنظیمول هم لکه مشکل شي. تاسو د خپل سیال څنګه پیدا ک، څنګه مو د لوبو تنظیم کړل او څنګه وتوانی دی چې هغه ته ماتي ورکړي؟
تنظیم دی لوبه راتک دی لوبه تا د زن مشکلات سره خو خیر پر صورت ز غزوانم چې مې سکه منه به قوی هوډ سره یم او دم زن کړي چې زما بریا ډیر افغانان خوشاله او د افغانان د خوشاله سبب ګرځي. لو کوم سره تا او د ګټلو الهاتی دا و چې تمرین ملت کړي وو او ځان سره مجمنه کړی و چې دا لو وېدو غټم او شلي د افغانستان په نصیب کوم.
صحیح یو شمیر لوبغاړي له واتس خوتل دي. تاسو اوس چیرې ژوند کوئ؟ کابل کې یاست که بهر کې اوسئ؟ د کابل د ورزشي ماحول کیسې راته وکړئ خو په لاندې توګه لطفا.
زه اوس کابل کې اوسئم، اوس په مسکو ته لوبي تر راغلم، د لکستانات په مسکو کې ول نور تابن درڅ ته کلچ د نظام تغیر کړو سره د ورزش او هغه سیستمونه تغیر کړی دا خو متاسفانه منفی تغیر کړی دا هغه سمزبط چې پاو چې زمينه لا ډیره مسایده ولا ډیره سوال متاسفانه هغه سن ده خو خدای
یعنی طالبان له فری فایټ سره جوړ نه دي.
هغه پدې د کله کوم سر خلاص یا ډیو سر پېنه خلاص یي او سیولو به د افغانانو لپاره د ولس لپاره سونه ډیره مهمه ده، سونه ډیره خوشاله وي تمه زخورته لري. متاسفانه دوی د اکثره ته په دغه درک پکې نشته او کم ده چې دا د مودولې یک زنه کې چې ستا خیر وي زه تمه نه کوم.
صحیح. اما تاسو د ملګرو او لوبغاړو ترمنځ هم زین لانجه او ستونزې شته، په لاندې توګه ستاسو نظر اخلم. پر تاسو یو کس او ستاسو یو ملګری ادعا کړی چې تاسو په لوبو کې ډوپینګ کوي، آیا په رښتیا هم داسې ده او کدا ثابت شي تاسو خو له لوبو محرومې گئی؟
زه په دا ورو شکیب صاحب هغه دغه صاحب نه خلاصي، هغه تر اوسه ډوپینګ او هغه د ځان طاقت او چمنونه او هورمونونه چې کوم دی انسان هر انسان لپاره لازمي دي چې په دغه استفاده وکړي د دې په دې سن خلاصي. خیر هغه ځوان دا خبرې کړې دي خو په دې باندې سن خلاص من چې استفاده کوم ځکه دا خو موږ مسلک د زمونږ پیل ده او دا د دنیا ټول اوس کاران استفاده کوي.
او دا ځوان چې فایزینو میږي او تاسو ملګری او ولې تاسو په مخالفت خبرې کوي؟ تاسو ترمنځ جنجالو
افغانستان کې یو مشکل شکیب صاحب دا ده چې یو سړی نه کې ځان لپاره کار کوي پرمختګ وکړي، بل تخریبي فکر کوي دی چې پرمختګ کوم. خو فکر کوم تاسو په نظر ډیره غلطه خبره ده چې بل په تخریب کې دی، نور په تخریب کې زخخ کارم او پرمختګ کوم، دا غلطه ده. متاسفانه د ورزش په ډګر کې اکثره ټول لوبغاړي داسې دي چې د بل تخریب کوي او ذهن دا فکر کوي چې د بل تخریب کې زګاټه کوم او دا مشکلات ستاسو.
ډیره زیاته مننه کوم ولی او تک چې خبرونه تراغلی او خپل نظر د مو سره شریک استاد لا زیاتو بل لټبونو په هیله يم
ډیره مننه.
اوس مو پکتیا ته بیایو. د پکتیا بالا حصار ځینې برخې د نړیدو د خطر سره مخامخ دي. ځایي خلک او قلموال وایي که د ترمیم چارې ونشي ښایي پاتې برخې هم ونړیږي.
د پکتیا بالا حصار چې د جوړېدو قدامت له میلاد وړاندې کلونو تر رسیدي ځینې برخې رالویدلې او ګڼې نورې هغه د نړیدو لګواغ سره مخامخ دي. په ځینو تاریخي حوالو کې ویل شوی چې ادا بالایسار په اول ځل له میلاد درې پیړۍ مخکې د مقدونی سکندر د واکمنۍ په وخت باد شوی او د وی جنگي قلا استفاده تی کېدله. ځایي خلک وایي چې طالبانو د دغه ورستې شوی کلا د شاوخوا اوسیدونکو ته ویلي چې نور خوندې سیمو ته کډه شي ځکه ډېرې برخې بیخي په بانه دي.
بالایسار خو جده تاسو خپل ویني چې نن سبا کې ډېر خراب شوی دی او دولت هم شاوخوا کورو ته خبر ورکړی دی چې باید ووځي او بالایسار جوړ شي او د دولت هم دا هیله ده چې باید جوړ کړي په دې بالایسار یو تاریخي ځای دی موږ د پکتیا
مرکز ګرځې زلته کور ده د بالایسار لاندې مې کور ده او موږ ته د سوار کې چې موږ ته یې د کورونه ووځي مونږ خپل د چار مشکل لرو دلته کورونا مو ځای مو تنگ دی مو دلته بیل ځای مونږ ته نه راکې چې مونږ خپل بده باشو کو او د دې واس نست مونږ سره چې بیرته کور جوړ کو.
بالای سار اوس طالبانو یو نظامی زیاده او د ولسی خلکو په وینا چې ډیرو خلکو د دغه تاریخي کلا شاو خواز مکه مغصب کړی دی ویر داده چې کده دغه تاریخي ابيده درغه دو بیړنۍ چاره ونشینو د سګنی جمی بارانونو هم ځنی برخي ځانمنه ولې شي
پاره بالیسار هغه سوې د منځوري سوې د سده جوړیږي هغه کیږي مخکې مزور واکې و وسم پته نه لګیږي دا 2-3 کال کیږي وسم سي بالیسار جوړیږي جوړول کارن شرکت تم ورکول سوې کار هغه سي پټا په ولار د نه کار په سوې د نه سوې ده.
که څه هم په جمهوریت کې د بالایسار د رغیدو لپاره څو ځلې سرویګانی وشوي خو ترمیم نشو او کال په کال د بدتري حالت تر روان دي. ځینې لیکوال او فرهنګیان ویره لري چې که بالایسار لا بدتریږي نو هغه تاریخي نمایم لسترګو پناه کېدای شي.
متاسفانه په هغه وخت کې حکومت او نور مسؤلینو د دې تاریخي ابدې ساتنې لپاره جدي اقدام ونه کړ. هغه اوس د دې تاریخي ابدې یو شمېر برخې د بارانونو واورو له امله ویجاړې شولې. اوس بیا هم چې زمای را روان ده او هلته سختې واورې کېږي دا ویره شته چې خدای مکه د دې تاریخي ابدې نور برخې د واورو بارانونو له امله ویجاړې شي.
من کوشش وکړ چې په دې اړه د طالبانو نظر مو اخلو خو کامیاب نشو. مګر پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمود مخ کې په یونسکو او نورو نړیوالو ادارو غ کړو چې د پکتیا د تاریخي بالایسار د رغیدو چاره دی وکي. افغانستان کې دغه ډول غړو تاریخي ابیدو ته د لړنګي دو غواخ ورپیخ دي او ځینی خلال وړاندې راړنګي شوی. زبی الله غازی آشنا ټلویزیون.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونۍ دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبی لا بیلو زاویو څخه د دې خپرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهره وي.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایت رسیدي. کغوړی چې د نن ورځې د خبرونو متن ولولي د امریکا غاک پښتو وی پانه ته ورتلای شي. پته ده پښتو voa.com او د دې خبرونه ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. اوس همزو د دری برخه همکاران ته او نن نجيبه خليل د خبرونه قربانه ده. نجيبه جان سلام، په خیر راغلی. تاسو د دری په خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام، تشکر به شما و سلام به بیننده محترم. البته عمده ترین موضوعات مورد بحث یک مسئله اخراج احتمالی پناهنده افغان از پاکستان است و موضوع دیگه هم مسئله درگیری بین حماس و اسرائیل است که امیدوار هستیم بیننده محترم تا پایان برنامه با ما باشند.